ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیبری ډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې 8 نیټه دا وخت سعودي په پېښور کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 او دلته واشنگټن ډی سی کې د جنوري د میاشتې 8 نیټه دا او د شپې 10:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د کاشغر غوادر اقتصادي لوی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اندیشنو د لری کولو غوښتنه کړې. پېښور کې د ټولو ګوندونو له کانفرنس وروسته مولانا فضل الرحمن یو شریکه اعلامیه خبره کړې.
تحفظات دور نه هونه کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گی.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکی اړیکې اړیکې له کړکېچ سره له هغه وروسته نور زیات مخ سوې چې تهران پر ریاض باندې یمن کې په خپل سفارت د بمباری تور ولګوي او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره د منځني ختیځ په وضع خبرې کړي.
مطبوعات وایي د منځني ختیځ د حالاتو د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکي تاوتریخوالو او د تراګرۍ او د تندروۍ په ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په اتحاد خبرې سوي دي.
او په لیبیا کې د معمر قذافي حکومت نسکورېدو وروسته تر ټولو خونړۍ بمې حمله کې لږ تر لږه 60 کسان وژل سوي. یو څېړونکی وایي د ملي یووالي د حکومت جوړولو له اعلانه وروسته داعش هلته خپل بریدونه لا زیات کړي.
Their strategy here is to attack these facilities, damage them.
فیبیانی وایي د تیلو په تنصیباتو حمله د داعش د تګلارې برخه ده. داعش دا هر څه تباه کول غواړي.
او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې باندې خپلې اندېښنې څرګند کړي او له مرکزي حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د لارې په غربي برخه دي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اندېښنې لرې کړل سي. دا خبرې د پنجشنبې په ورځ پېښور کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا رابلل سوي د ټولو ګوندونو په کنفرانس کې سوي چې پکې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم برخوال و. له کنفرانس وروسته یوه شریکه اعلامیه کې غوښتنه سوې چې د اقتصادي لویې لارې د جوړونې په پروژه دي د تیر کال 28 می د ټولو ګوندونو د کنفرانس له اعلانه سره سم عمل وسي او په دې لاره باندې اقتصادي او تجارتي سیمې جوړولو ځایونه دي وټاکل سي او که داسې ونه کړل سي نو دغه ګوندونه به سخت اقدام کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار او د پوج له مشر سره لیده کاته کړي. وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د ملاقاتونو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ راپورته سوي تازه کړکېچ او د ترهګرۍ ضد د اسلامي هیوادونو په نوي ایتلاف خبرې سوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مطبوعاتو ته ویلي چې اسلام آباد د تهران او ریاض ترمنځ د کړکېچ ختمولو لپاره خپل غوره رول لوبولو ته تیار دی. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته له تاوتریخوالي سره مخ شوې چې تیره اونۍ سعودي حکومت یو شیعه عالم نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه او په تهران کې مظاهره چیانو د سعودي په سفارت حمله وکړه. د پاکستان حکومت ویلي د ملي عملی تګلارې په ترڅ کې یې ټوله هیواد کې 102 داسې دینی مدرسې تړلې دي چې د تندروي په وده کې یې لاس درلود او دا چې تر 2500 زیات تندروان یې هم نیولې دي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان قومي اسمبلۍ ته د یوې پوښتنې په جواب کې داخله وزارت ویلي په تړل سوو مدرسو کې 168 په سند کې 14 په خیبر پښتونخوا او 2 مدرسې په پنجاب کې دي. داخله وزارت دا هم ویلي چې هیواد کې 190 دینی مدرسو ته له خارجي هیوادونو څخه د مالي مرستو پخلی هم سوی او په هغو کې 148 مدرسې په پنجاب کې 13 په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا او 6 په سند کې دي. راپورونه وایي په لیبیا کې د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د تربیې په مرکز کې د ټرک بمې چاودنې له امله د مړو شمېر 60 ته رسېدلی او نږدې 200 نور ژوبل دي. دا پېښه د هغه هیواد په لویدیځ ښار زلتین کې هغه مهال رامنځته سوه کله چې په پولیسو کې د برتۍ لپاره هلته په سلهاوو کسان موجود وو. د پېښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. هم د پنجشنبې په ورځ د موټر په یوه بله چاودنه کې د سرتي په ختیځ کې د راسلانوف په امنیتي پوسته 6 کسان وژل سوي او 11 نور ژوبل دي. امریکا د دې بمې حملو غندنه کړې ده. د امریکا صدر باراک اوباما په هیواد کې د وسلو په کنټرول باندې خبرې کړي او ویلي دي چې د وسله خرڅونکو او اخیستونکو کسانو پسې منظر باید وکتل سي او له دې څخه به د وسلو په کنټرول کې مرسته وسی. د دې ترڅنګ امریکایي ولس به د قانوني وسلو د ساتلو د حق ژغورنه هم وسی. صدر باراک اوباما دا خبرې د امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو خبرونه کې کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي کچیرې هر څه سم وي نو د ایران سره د ایټمی لوزنامې عملی کول به د یو څو ورځو خبره وي. د پنځشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنۍ تګلارې په باب معلوماتو ورکولو په موقع باندې هغه د امریکایي کانګرس څخه هم خواست وکړ چې د خارجه وزارت لخوا د نومول سوو کسانو پخلی دی وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو سهارنۍ خبرونه ته واشنگتن ډی سي څخه غوښیستا او په خبرونه کې لومړی رپورټ ولور تاسو په امره ګرځو چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې باندې خپل اندیشنې څرګند کړي او له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړي چې د لارې په غربي برخه دي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اندیشنې لري کړل سي. دا خبرې د پنځشنبې پر ورځ په شاور کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا را بلل سوي د بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې سوي او له دې کانفرنس وروسته یو شریکه اعلامیه هم خبره کړل سوي چې تفصیلي زموږ خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
د دغه ټول ګوندیز کانفرنس کوربتوب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې کولو چې پکې د تاریخ انصاف، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مسلم لیگ نواز ډلې، پیپل پارټۍ او مسلم لیگ کاپ ډلې استازو ګډون کولو. د څلورو ساعتو د اوږد بحث نه پس ټول ګوندونه په یو مشترکه اعلامیه متفق شول او مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې په وخت دا واوروله. دو ویل مونږ ټول د چین پاکستان اقتصادي راهدار رایته د قدر پسترګه ګورو خو وی ویل
پاک چائنا اقتصادی راهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے بعض حکومتی اقدامات پر تحفظات موجود ہیں جو صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام میں انتہائی تشویش کا باعث ہیں.
وای د دې پروژې اهمیت تسلیم او خود حکومتی زین ګامونو باندې تحفظات لرو کم چې د پختونخوا او بلوچستان خلکو کې اندیښنې پیدا کړې دي. وای دا غونډه د وفاقي حکومت او وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کوي چې تیر کال په 28 مئی د سر کمیژمن شوی باید هغه سرته ورسول شي او په مغربي لار چې د راهداري سره تړلي کم شیان دي هغه د پروژې مطابق دې کې شامل کړي شي.
چونکه تجارتي راهداري ہے لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مغربی روٹ پر صنعتی اور تجارتی زون کہاں کہاں اور کب تک بنائے جائیں گے.
مولانا فضل الرحمن وای چوندا تجارتی راہداری دا نو دا دی یقینی کلیشی چی مغربی لارا بندے با پک مزائنو کی او کل تجارتی او صنعتی مرکزو نا جوڑا ول کی گی. زیادت اکلا چی دا ٹول مشران مد کمیٹی شکل کی وزیر اعظم سر ملاقاتو نا کئی او خپل تحفظات پا اتروان دی کئی.
تحفظات دور نہ ہونے کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
وای که د دې باوجود هم د دې تحفظات ختم نکړی شول نو ټول ګوندونه به په راس قدم پورته کولو مجبور وي. خو د دغه راس قدم وضاحت اونکړو چې هغه بس وي او دا یې هم اون ویل چې کمیټه به کله وزیر اعظم سره ملاقات کوي. البته دومره ویل چې ډیر زر به دی وزیر اعظم سره کینی خو دې کې د وخت ټاکنه نه ده پکار. هر څوک د اعلامیې خپرولو په وخت د ټولو ګوندونو مشران ناستو او ټولو په اعلامیه دستخط هم کړی وي خو د وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه چا هم خبرې اونه کړې او وزیر اعلی یو ځل بیا ویل زه اوس هم مطمئن نه یم.
کل جب وایې ته هم بالکل مطمئن نه وې اور یہی وجہ ہے کہ پھر آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. جب ہمیں مطمئن کریں گے ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس وقت ہم بالکل مطمئن نہیں.
پرویز خٹک وائی پرون د وفاق استاز راغلے خو مونږه مطمئن نکړی شو نو ځکه نن دا ټول ګوندیز کانفرنس کیږي او چې کله مطمئن کړو نو په ډاګه به وایو خدا وخت نه یو مطمئن. او زیاته کړه پرون چې کومه کمیټه جوړه شي واغه به د منصوبه بندي وفاقي وزیر سره خبرې وړاندې بوزي او دا کمیټه به وزیر اعظم سره ملاویږي. مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار او د پوج له مشر سره لیده کاته کړي. ورسره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د ملاقاتونو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ راپورته سوي تازه کړکیچ او د ترګریز د اسلامي هیوادونو په نیوي ائتلاف خبرې ترې سوي دي. نور تفصیل رابعه پیر هم له اسلام آباد راکوي.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجابیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلی دی او د فوج د مشر جنرال راحیل شریف او بیا د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. او د وزیر اعظم میا نواز شریف سره طارق فاطمی د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د بهرنیو چارو سکتر هم موجود وو. د دغه لیدونو که څه هم په باقاعده توګه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو مطبوعات وایي چې په دغه لیدونو کې د منځني ختیځ د حالاتو، د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکي تاوتریخوالو او د تراګرۍ او د تندروي په ضد د سعودي عرب د سوري لاندې د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په اتحاد خبرې سوي دي. ذریعه وایي چې وزیر اعظم میا نواز شریف له اړخه د سعودي عرب او د ایران د اړیکو د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې څرګندې سوي دي او دا هم ویل سوي دي چې دغه تاوتریخوالی په کار دي د خبرو د لارې په پرامنه توګه هوار کړی سي. پر پاکستان که څه هم د سعودي عرب او ایران دواړو هیوادونو له اړخه د دوی د ملګرتیا فشار موجود دی، خو د څېړنکارانو وینا ده چې پاکستان به د عرب او د عجم په دغه جنګ کې د یوه د ملګرتیا پر ځای د دوی ترمنځ د سولې خوکولو لاره خپله کړي. څه رپورټونه خو دا هم مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له اړخه د دغه تاوتریخوالي د کمۍ لپاره څه وړاندیزونه هم ورکول کېږي. څېړنکاران وایي چې د سعودي عرب د پاکستان څخه ډېرې هیلې دي. د پاکستان پخوانی د بهرنیو چارو وزیر سردار آصف علي وایي د سعودي عرب د پاکستان څخه ډېرې هیلې دي، همدغه سبب دی چې نه یوازې د یمن په ضد اتحاد کې د پاکستان نوم اخیستل سوی و چې بیا پاکستان انکار کړی و، خو اوس بیا د څلور دېرش هیوادونو په اتحاد کې د پاکستان د نامه اعلان سوی و. خو پاکستان غواړي چې معلوم کړی سي چې دغه اتحاد د یمن یا د عراق یا شام او یا به د داعش په ضد استعمالی شي او که به څه نور وي. پاکستان دا هم معلومول غواړي چې په دغه اتحاد کې د دوی په کردار څرنګه وي، خو پاکستان به په دې اړه څومره د مرستې قوت لري دا یو جدا خبره ده. څرګنده دي وي چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په وروستیو کې د شیعه عالم شیخ النمر النمر ته د مرګ سزا ورکولو په نتیجه کې خورا تاوتریخوالی رامنځته سوی دي. دواړو هیوادونو خپل سفیران د یو بل هیوادونو څخه رابللي دي او د دوی د دغه پریکړو وروسته سودان، بحرین، کویت او قطر هم خپل سفیران د ایران څخه رابللي دي. بل اړخته د سعودي عرب د اتحاد په اړه هم پاکستان تر اوسه پورې واضح نه دی. دغه اتحاد سعودي عرب له اړخه د تیرې میاشتې په 15مه نیټه اعلان سوی و چې پکې مصر، قطر، عرب امارات، ترکیه، ملایشیا او د پاکستان په شمول څلور دېرش هیوادونه شامل دي. د پاکستان له اړخه په شروع کې په دغه اتحاد کې د ګډون څخه بې خبري څرګنده سوې وه، خو وروسته په دغه اتحاد کې د پریکړې اعلان سوی و، خو د دوی په دغه اتحاد کې کردار تر اوسه واضح نه دی. همدغه سبب دی چې په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم د پا حکومت پر دغه پریکړې سختې نیوکې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. راپورونه وایي په لیبیا کې د پنځشنبه په ورځ د پولیسو د تربیې په مرکز کې د ټرک بمې چاودنې له امله د مړو شمېر شپېتو ته رسېدلی او نږدې 200 نور ژوبل دي. دا پېښه د هغه هیواد په لویدیځ ښار زلتین کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې په پولیسو کې د برتۍ لپاره په سلهاو کسان هلته موجود وو. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار صداقت جام را دي کوي.
په زلیتن ښار کې د پولیس ته تربیت په مرکز کې شاوخوا 300 د پولیس ځوانان را جمع شوي وو چې د ځانمرګي حملې ښکار شول. دا پولیس والا وایي حمله کوونکي په تیز رفتارۍ خپل ټرک په دروازه تیر کړو او بیا بمو چاودېدو. مقامی اوسیدونکو د حملې ښکار خلک نږدې مصرا تخار کې هسپتالونو ته د رسولو په کار کې لاس امداد وکړو. په کال 2011 کې د صدر معمر قذافي د حکومت ختمېدو وروسته په لیبیا کې دا تر ټولو خونړۍ بم چاودنه وه. په 1300 میاشتو کې داسې قسمه بم چاودنو کې اضافه شوې ده. د داعش وسلوالو د زیارت پنځشنبه په ورځ د بنجواد نومي ساحلي ښار د نیولو دعوه هم وکړه، خو د یوریشیا ګروپ نومي ادارې تجزیه کار ریکارډو فبیانی وایي لیبیا کې داعش په لویه کچه حمایت نه لري.
The problem for IS in Libya is that they cannot really exploit.
فبیانی وای په لیبیا کې داعش لکه د شام او عراق پرنګ مذهبي او فرقه ایز اختلافات تخپل ګټي د پاره استعمالولو کې د مشکل سره مخامخ دي او په لیبیا کې په محدود کچه خلک د داعش ملاتړ کوي په نږدې 1300 ورځو کې داعش په الصدر او راس النوف کې د تیلو په تنصیباتو حمله کړې دي او په نتیجه کې هلته لوی اورونه لګیدلې دي
Their strategy here is to attack these facilities, damage them.
فی بیانی وای د تیلو په تنصیباتو حمله د داعش د تګلارې برخه ده داعش د تنصیبات تباه کول غواړي او دا ځکه چې د قومي حکومت جوړولو دپاره د امن معاهده شوې ده او داعش دا هر څه تباه کول غواړي د صدر معمر قذافي د حکومت د نسکورېدو وروسته په لیبیا دوه حریفو انتظامي ادارو خپل واک اختیار پر ځای کړی و د یوې ادارې مرکز په سرخار ترابلس کې دی او ملاتړ اسلامي ډلې کوي بل اداره مرکز په تبرک خار کې لري او په نړیواله کچه پر رسمیت هم دا پیژندلې کیږي تیره میاشت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دواړو ادارو د مخلوط حکومت جوړولو دپاره معاهده لاسلیک کړه خو لا قومي حکومت نه دی قایم کړی شوی لیبیا دپاره د ملګرو ملتونو استازی مارټن کابلر د لیبیا په ولس غږ کړی دی چې د معاهدې ملاتړ دې وکړي او د ترهګرۍ خلاف دې یو موټی شي
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګل او کترمن اوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی یاست او تاسو ته به یو بل رپورټ وړاندې کوو چې د غربي هیوادونو لخوا شام او عراق کې روانې جګړه کې شامل دوه لپاره د خپل وګړو د مخنیولو لپاره له اقداماتو څخه کڅه هم راپورونه وایي چې کموالی راغلی دی یعنی د خلکو پته کې کموالی راغلی دی خو اوس هم د لویدیځو هیوادونو څخه زیات خلک شام او عراق ته ځان رسوي زیات خټک د وایس اف امریکا یو رپورټر ته وړاندې کوي
د تازه شمیرو تر مخه د قریبا یو سل شلو ملکونو نه سلور دیرش زره وسلوال شام او عراق کې جګړې لپاره تللي د خبرې وایس اف امریکا ته د امریکا استخباراتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط کړي دغه سلور دیرش زرو کې شپږ زره د غربي ملکونو نه تللي د غشمیرې د تیر کال اکتوبر میاشت کې لګول شوی اندازو نه ډېرې زیاتې دي کوم کې چارواکو ویلي وو د یو سل پنځلس ملکونو قریبا دیرش زره وسلوال دغه سیمې ته تللي چې پکې څلور نیم زره د غربي ملکونو سره تعلق لري چارواکي وایي د امریکایي وګړو لخوا د شام او عراق جګړه کې شاملېدو په غرض سفر کوونکو شمیره هم هغه همره ده کومه چې تیر فهرست کې ښودل شوې وه یعنی دوه نیم سوه وګړي د دغه شمیرونه خبر چارواکي وایي دې زیاتوالي وجه د استخباراتو د نظام مضبوطوالی دی چې هغه خلک اوس په اسانه په ګوته کولی شي کوم چې دغه غرض لپاره د منځ ختیځ سفر کوي پخوانی استخباراتي چارواکي وایي دغه وسلوالو کې زیاتره د کال 2014 جون میاشت وروسته سفر کړی کله چې موسل د داعش په قبضه کې ورغلو د امنیتي او استخباراتي څېړنې ادارې سوفان ګروپ سره کار کوونکي پخوانی استخباراتي چارواکي پیټریک سکینر وایي د وسلوالو په تک کې کمواله کلیدل کیږي نو د هغې وجه د امریکا په شمول د ډیرو ملکونو لخوا سخته څارنه ده خو دی خبرداری ورکوي دغه بهر ملکي وسلوال بیخي ودرول به ګران کار وي ښاغلی سکینر وایي تر څو خلک دغلته تلل غواړي هغوی ځان رسولی شي هر څه که دفاعي چارواکي وایي داعش ډله یې کمزوري کړي خو دغه ډلې اوس هم خپله برتي جاري ساتلي او اندازو تر مخه ورسره هر وخت د شلو زرو نه تر دیرش زرو پورې وسلوال جګړې لپاره تیار وي د استخباراتي سرچینو تر مخه د کال 2015 اخره پورې داعش نومې دغه تندره وډله کې هره میاشت قریبا یو زرو پورې وسلوال شاملېدل چارواکي وایي تر ټولو غوره لار د ترکی نه شام لار ده هر څه که ترکی حکومت دغه لار باندې څارنه هم زیاته کړي د کاناډا حکومت پخوانی د ترهګرۍ پر ضد ادارې چارواکي مبین شیخ وایس اف امریکا ته ویلي دغه هر څه ترکی کې موجود د قاچاقبرو د لارې کیږي کوم چې ترکی شام او عراق کې فعال دي دی وایي دغه قاچاقبرو پر ضد ځینې ګامونه اخیستل شوي هم دي خو هغه کچه باندې نه دي چې داعش وسلوالو لارې بندې کړي داسې شواهد هم شته چې ښایي دغه تندره وډلې پیغام یورپ کې ځوان کل او زنانو باندې ډیر اثر لري د تحقیقاتی ادارې نیو امریکا انټرنیشنل سیکیورټی پروګرام سره کار کوونکی ډیوډ سټرمن وایي زیاتره هغه ځوان کول اثر اخلي چې اوسط عمر یې سلر ویشکار دی چې پکې د ښځو شمیره هم ډیره ده. د ترهګرۍ پر ضد د امریکا چارواکو اندېښنې څرګندې کړي چې د شام صدر بشار الاسد په خواست دغه شخړه کې د روس په شاملېدو سره به نور وسلوال هم دغه جګړې ته ورخیل شي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا غوښتل کتر من اوریدونکو تاسو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښی است. یو بل رپورت ولور تاسو په امریکا ګرځو چې کیمرون یو افریقای هیواد د لوبو په وسلو باندې بندیز لګولې دی او د هغه ځی چرواکی وای دی مقصد د ماشومانو له ذهنونو څخه د تشدد فکر یا بیا چې هڅول وی هغه لری کول دی. تفصیل یې د وایس اف امریکا پر رپورت کې زموږ همکاره فوزیه انجم وړاندې کوي.
په کیمرون کې 13 میاشت حکومت له طرفه وړو د پاره د لوبو د داسې شیانو په خرڅولو باندې بندیز لګولو اعلان شوی دی کوم چې ټوپک، تماچو یا نور قسمه وسلو په شکل جوړ وي او مصنوعي توګه باندې ورسره ډز کېدلی شي. چارواکي وایي چې د داسې بندیز نه د حکومت غرض دا دی چې د تشدد او شدت پسندۍ لارې ونیول شي او ټولنې دپاره د امن فضا قایمه شي. دا دی یو نه کلن هلک کمیډي اخبای سینټ انستاسی پارک کې د خپل لوبو په کلاشنکوف باندې ډز کوي او وایي ختم شي زبدی ټول مړه کوم. کیمرون اوسیدونکي چې داسې رنگ خبرې د وړو د خولې نه اوري نو تبه ورسره خراب شي. په خاصه توګه کله راسي چې د نایجیریا جنگیالي ټولګي بوکو حرام په قطبی کیمرون کې سوواره خونړۍ حمله کړې دي. 15 کلنه الویرا ټومو د درې لونو مور ده او د هغې وینا ده چې زه خو د لوبو داسې شیان اخلم خپلو وړو ته چې هغه په اشپزخانه کې پکارېدونکو لوښو په شان وي. نوموړي په فرانسیسي ژبه کې وایي
je n'achète pas les armes parce que je n'ai pas joué avec les armes.
چې زه خو بچر هم د لوبو ټوپک تماچې خپل وړو ته وانه خلمه په دې چې دې سره واړه شدت پسندیز د کوي. زما مور پلار هم چر راته داسې د لوبو شیان نه و اخیستي. کوم وړوکو ته چې په وړوکوالي کې د لوبو ټوپک ورکړې شي نو د هغو په زړونو کې به هم دغه خواهش وده مومي چې د رښتیانو ټوپک به مو کله لاسته راځي. دا خبره د ټولنې دپاره خطرې پیدا کوي. مانی ډایډونه هغه چارواکی دی چې د کیمرون منسټری آف ټریټوریل اډمنسټریشن دپاره د هغې بندیز حکم عملي کولو دپاره ټاکلی شوی دی کوم چې د حکومت له طرفه وړو دپاره د څه قسمه وسلې په شکل د لوبو د شیانو په خرڅون لګولی شوی دی. هغه ویل دا بندیز په دې ولګولی شو چې د منځنۍ افریقې په کام کې د ټوپکو له لارې د زور زیاتې کېدلو واقعات په زیاتېدو وو. نوموړي زیاته چې پډواله کې یو کورنۍ د ټوپک په زور ویرولې شوه او چې کله پولیس دغه ویرولو والے بدماشان را ونیولو نو معلومه شوه چې د هغو ټوپکونه خو اصل کې د لوبو والے ټوپکونه وو. ذکر شوی کورنۍ په ډېره هله ګوله کې دې طرف ته خو خیال ونه کړی شو او زر زر یې د کور هر څه دغو بدماشانو ته حواله کړو. د کیمرون بشري حقونو او ازادۍ د پاره کار کوونکي کمی کمیشن دغه بندیز ته د یو ښه شروعات په توګه هرکلی ویلې دی او ورسره د نورو داسې هلو ځلو کېدلو غوښتنه هم کړې ده چې په دغه بندیز عمل کېدل هم یقیني شي ورسره.
او سوړاندې کوي یوه اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام د سومالی د الشباب تر هغه ګوند شپږو مشرانو په بابله د اهمو معلوماتو ورکولو په سر د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر د ابو عبیده درینومی یو مشر د شپږو ملیون ډالرو د دریو مشرانو مهد کراته معلم داود او حسن ابگوئی په سر، د پنځو میلیونو ډالرو او د معلم سلمان او د احمد ایمان علی په سر د دریو میلیونو ډالرو د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. الشباب د کال 2008 نه را په دې خوا خپلو کارروایو کې په زرګونو بیګنا خلک، امدادي کارکنان او په یوګینډا، کینیا او سومالیا کې امن ساتونکي فوجیان وجلی دي. الشباب د کال 2010 په جولای کې د یوګینډا په کمپالا کې د خودکش حملې ذمواري هم قبوله کړې ده، په کومه کې چې د یو امریکني په شمول د اویاو نه زیات کسان وجلی شوي وو. الشباب د کال 2011 د ستمبر په 21 او 24 تاریخونو د نیروبی په ویسټ گیټ شاپنګ مال کې د ترهګر حملو ذمواري هم اخیستې ده چې 60 کسان پکې مړه او د 200 نه زیات پکې جوبل شوي وو. دین علاوه د کال 2015 د اپریل په 2 تاریخ د کینیا په گریسا یونیورسٹی کالج کې کړې حمله هم منلی ده چې 150 کسان پکې وجلی شوي وو. د امریکې د خارجه چارو وزیر د کال 2008 په 13 مارچ الشباب یو خارجي ترهګر ګوند اعلان کړی دی. د کال 2012 په فروری کې الشباب او القاعده خپلو کې د اتحاد اعلان کړی دی. دغې نه پس ابو عبیده د الشباب د امیر د احمد عابدی احمد چې په ګوډانی هم مشهورو د وفات وروستو د کال 2014 په 6 ستمبر د الشباب مشر اعلان کړی شوی دی. مهد کراته چې بل نومی عبدالرحمن محمد ورسم هم دی، د الشباب لخوا د خلکو د قتلولو په عمل کې اهم کردار ادا کړی دی. د گریسا یونیورسٹی کالج باندې د حملې منصوبه بندی هم کړې وه. معلم داود د الشباب د منصوبه بندی د جنگیالو د برتی کولو، د تربیت ورکولو او د سومالیا د حکومت او د غربي ملکونو خلاف د عملیاتو ذمہوار دی. حسن افگوئی د الشباب د مالی معاملو واکمن دی. دی د بونګو نغدولو دپاره د خلکو د تختولو منصوبې هم تړي. معلم سلمان د الشباب د افریقانو خارجي جنگیالو مشر دی او په افریقا کې په سیلانیانو، د سیل سپاټي په زینو او په ګرجو باندې د حملو ذمواري ورته سپارلی شوې ده. احمد ایمان علی الشباب له پکینیا کې زلمی برتی کړی دی او الشباب له چندې راغونډی. که چاته د دې کسانو په باب له کوټلي معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانی یا د ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ په ویب پاڼه او یا دې د انفو ایٹ ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ګلو قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا جبه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونې تاسو واورېدلې. په یو څو ثانیو کې به دا خپرونې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماښام 6 او د افغانستان په 5:30 بجو به یو وار بیا د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو، رپورټونو او یو شمېر نورو پروګرامونو سره ستاسو درنمه ترازو. تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې د ویب پاڼې له لارې هم واورئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/voa-dy او هم کولی شئ چې په فیسبوک او ټویټر باندې له موږ سره ملګری شئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/voa-dy او هم دا ډول په ټویټر باندې twitter.com/voa-dy. او قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته ووایو چې په همدې څپو به تاسو په یو څو شیبو کې د مشال رادیو خپرونې اورئ، ترڅو زه نصیر احمد کاکر سره د خپل پروډوسر صداقت جان اجازه غواړو. د خدای په امان. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.